السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو ورستې نیم ساعت پښتو خبری خبرونه ته رابولم او ریچ په ګرش کې نن په هلمند کې په لخرګا کې نن د ولسی جرګې دی او کاندید صالح محمد اتسگزی په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ بریچ شوی دی. ښاغلی اتسگزی په شمول اته کسان مړه شوي دي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره په افغان سولې باندې خبرې کړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزئی وایي.
پاموکری د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور رئیس په هلمند کې نننۍ حمله وغندله او ویل چې هغه افغانان چې پر ولسواکۍ باور لري تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتو بهیر ټکنی کړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او اروپایي پارلمان اوکراینی فلم جوړونکی اوله سینسوف سشکال د سخروف جایزې ته په وروستیو کاندیدانو کې ګڼلی دی. پوره خبر نو واوري. په لشکرګاه کې نن تر غرمې وروسته ولسی جرګې ته د کاندید صالح محمد خان اتسگزی د انتخاباتي کمپاین په غونډه کې انتحاري حمله وسوه. په دې حمله کې د کاندید صالح محمد خان اتسگزی په ګډون اته تنه وژل سوي او یولس زخمیان سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حمله غندلې او ویلي دي چې هغه افغانان چې پر ولسواکۍ باور لري تروریستان ته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتو بهیر ټکنی کړي. درک په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د کاندیدانو او رای ورکونکو د امنیت ټینګولو ته پام وکړي. نن په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې د ګډون وکړي او د خپل راتلونکي د انتخاب لپاره له خپله حق د دفاع وکړي. په لشکرګاه کې د نننۍ حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن پر ټویټر لیکلي چې خلیلزاد نن د افغانستان او سیم پر حالاتو له شاه محمود قریشي او د هغه له مرستیالي تهمینه جنجوا سره خبرې کړې خو د خبرو جزئیات نه دي خبره کړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم پر ټویټر لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره یې کتلي او د سولې لپاره پر امکاناتو او ستونزو ورسره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په درېیمه په یوه بیان کې وویل چې د خلیلزاد هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکارۍ ته د امریکا تعهد څرګندوي. زلمی خلیلزاد اول کابل ته تللی و، له هغه ځایه پاکستان ته ولاړ او له پاکستانه به متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته ولاړ سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځای کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په یوه رپورټ کې چې نن خپور شو ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اوومې نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو کسانو شمېر 2.5 لکو ته رسېدلی. په رپورټ کې ویل شوي چې د جولای له میاشتې راهیسې د جګړې د شدت له امله د خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم چټک سوی دی. د اوکراین د پلازمینې کیف ختیز لور ته په 130 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په یوه ډیپو کې د چاودنې له امله لس زره وګړي د خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ شوي او امن سیمو ته لېږدول شوي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چاته زیان مالي زیان ځاني زیان نه دی رسېدلی. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې نن په یوه بیان کې وویل چې د چاودنې د سیمې په شاوخوا 1.5 کیلومتره ساحه کې د الوتکو د مسؤلیت لپاره خپل هوایي حریم موقتا بند کړی دی. په دغه سیمه کې د ریل ګاډي او موټرو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی دی. اوکراینی فلم جوړونکی اوله سینسوف سشکال د سخروف د جایزې لپاره پورستیو کاندیدانو کې ګڼل شوی دی. اوله سینسوف په خټه د کریمیا دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. اوله سینسوف چې د مسکو له کلکو مخالفانو په روسیه کې زنداني دی، هغه په زندان کې تقریبا 150 ورځې غذایي اعتصاب وکړ او 13 اونۍ د زندان مسؤولانو په زور مجبوره کړ چې خوراک وکړي. د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې نن د سخروف جایزې لپاره پر کاندیدانو رایګیری وکړه او ولی سینسوف یې په وروستي لیست کې شامل کړ. د جایزې ګټونکی به د اکتوبر په 15مه د اکتوبر په 15مه اعلان سي. اروپایي پارلمان هر کال د روسي فزیک پوه اندري سخروف په نوم دغه جایزه هغو کسانو ته ورکوي چې د فکر د ازادۍ او د نورو بنیادي انساني حقونو دفاع یې کړی وي. او په بلغاریا کې یو مشکوک وګړی د یوې تلویزیوني خبریالې ویکتوریا مرینووا د قتل په تور نیول سوی دی. د ویکتوریا مرینووا قتل په بلغاریا کې ډیر خلک خپه کړل او ټکانې ورکړی دی او دا پیښه په نړیواله کچه غندل سوی ده. د بلغاریا په شمال ښار روز کې د پولیسو مشر تیودور اتاناسوف نن وویل چې مشکوک وګړی به څلورویشت ساعته د پوښتنو لپاره د پولیسو په توقیف کې وي. پولیسو ویلي چې له نیول شوي وګړي سوالونه کوي، هغه په خټه اوکراینی دی خو د رومانیا تبع دی. د تلویزیوني خپرونو د خبریالي ویکتوریا مرینووا مړی د شنبې په ورځ د دانیوب دریاب ته نږدې د بلغاریا په شمالي ښار روس کې په یوه پارک کې وموندل شو. پولیسو ویلي چې هغه وهل شوی وه، جنسي تجاوز ورباندې شوی او بیا زیندی شوی وه. پولیسو د هغې د شخصي او کاري ژوند په اړه تحقیق پیل کړی دی. د بلغاریا دغه پیژندل سوي خبریاله 10 کلنه وه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان سولې په لارو چارو باندې خبرې کړې دي. خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې زلمي خلیلزاد د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې زلمي خلیلزاد باید له پاکستان سره د امریکا په رښتینی دریز باندې خبرې وکړي.
زمون خواهش باید خلیزاد ندهی چه آقا اصلی موقف در امریکا بربند که در سیمی ده پاره و خصوصا در پاکستان ده پاره او پا وزیر دول ورسر خبری وشی ترچو در سیمه و منطقه پخپل راتون که پوشی.
اورې چې په هلمند کې په مرکز لخکرګا کې نن د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ برید شوی، اته کسان پکې وژل شوي او یو ولس نور ټپیان دي. د کوچانو د سمون د چارو لوی ریاست وی ګڼ کوچان به په دې خاطر له رای ورکولو محروم وي چې دوی په سړو سیمو کې نمونه ثبت کړي وو او اوس ګرمو سیمو ته کډه شوي دي.
50% زیات کوچان نشي کولای چې خپل رای وکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ثبت نامونه کړي دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرمو منطقو ته ځي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 8 دقیقې دي. اول به ورشو هلمند ته. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په لخکرګاه کې د نننۍ ځانمرګې حملې جزئیات تعقیب کړي دي. نن هلته په لخکرګاه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اڅکزي په کور باندې په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګې برید شوی دی. د پخپل او 8 نور کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. دا چې تازه جزئیات څه دي الیاس دایی ته به غوږ شو. مهرباني دایي صاحب.
ډېر مننه کوم ستانګزی صاحب. صالح محمد اڅکزی که څه هم اوس په دنوم پاتو کسانو کې دی چې وژل شوی دی، مخکې تر دې چې ساور کې روغتون کې انتقال شوی دی خو د ژورو ټپونو له امله عمر دواک تایید کړی چې دا کړی هم وژل شوی دی. لومړی ځل و چې ولسي جرګې ته ځان کاندید کړی وو او ویل کېږي روغتون کې یو شمیر ټپیان لا هم په بد وضعیت کې دي او امکان لري د مړو شمیر نور هم زیات کړي. نور د وژل شوو شمیر لکه څنګه چې تاسو یاد کړ 8 نفره په خپل د صالح محمد اڅکزي په شمول دي او 11 نفره ټپیان دي. تر اوسه پورې کوم تغییر په ارقامو کې نه راغلی او د دې برید په لاره هم چا په غاړه نه ده اخیستی. کله چې مو د هلمند د چارواکو سره خبرې وکړلې په خاص ډول د والي د بیان سره هغه وویل چې د دې پیښې د کیپ جزئیات په سبا ته د رسنیو سره شریک شو او دا معلومه شوه چې پیښه د څه قرار رامنځته شوې او څنګه رامنځته شوې.
خا مننه کورودان الیاس دایو چې په هلمند کې د لخرګا د نننی ځان مرګ بریټ پاړه باندې موږ ته جزئیات راکول د ویل د چتر دی د مپوري د ولسی جرګي شاوخونه کاندیدان په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوې دي. ورسته پیخه په ننګرهار کې و په کامی ولسوالۍ کې هلته د انتخاباتو په یو کاندید باندې ځان مرګ بریټ شوی او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوختي و. او نن هم په لخرګا کې د انتخاباتو په کاندید صالح محمد اڅکزی باندې بریټ شوی دی. د انتخاباتو خپل کمیسون هم په دې اړه باندې جدي اندېښنه ښیي او وایي چې باید د انتخاباتو او د کاندیدانو لپاره کلک امنیت ونیول شي. هغه څه چې د افغانستان امنیتي ادارې د په اړه باندې د هڅو خبره کوي خو ورستر بلې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغو بریدونو خلک د دغو بریدونو شاهدان پاتې شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم د اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په اړه باندې جزئیات درکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، د افغانستان د سولې په لارو چارو باندې خبري وکړي. په دې اړه جزئیات لاندې د مینا ورسته. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې په چارو کې د دغه هیواد اوسنی نوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی قریشي په دې ناسته کې زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې به پوره همکاري کوي. له دې مخکې زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال تحمینه جنجوا سره وکتل. خغلی خلیلزاد هم دارز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نورو چارواکو او امنیتی مقاماتو سره هم خبري کړې دي. د امریکا په کابل کې د امریکا سفارت نن سه‌شنبه د اکتوبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې خلیلزاد به د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی و په ټوئیټر باندې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د غیلم رستیال سره خبري کړې دي. تمه ده زلمی خلیلزاد به لدی ورسته متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم ولاړ شي. خو په افغانستان کې د نن غن چارواکي او سیاستوال په دې باور دي چې د افغانستان د سولې اصلي طرف پاکستان دی او د امریکا هڅې هم باید په دغه هیواد باندې متمرکز وي. ل دې ډلې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه وایي:
که صلح ته څوک نه امر کوي او صلح څوک نه غواړي، افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کوي. زموږ خواهش به د خلیزه نه دی چې خپل هغه اصلي موقف د امریکا بربند کړي د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره، او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو دا سیمه او منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
زلمی خلیلزاد د ډیرو په اند د پاکستان د سیاستونو یو ځد څیره و چې د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر په توګه باندې کار کړی. د کار پر مهال او اوس وخت د پاکستان د سیاستونو پر ضد د تل څرګندونی کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3 په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکاري ته د امریکا تعهد څرګندوي. خو د افغانستان د سولې علی شورا ویان سید احسان طاهری هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد په سفر سره په دننه افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ډیره زمينه برابره شوې ده. خغلی خلیلزاد اسلام آباد تر سفر مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او نورو چارواکو سره هم لیدلی و. خغلی خلیلزاد افغان حکومت او طالبانو ته مشخص وړاندیزونه کړي چې باید د سولې د خبرو لپاره دوی مشخص کسان ورمعرفي کړي.
آزادی خبری مجله اوری.
افغانستان او سیمه ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې پات کیږو. د سیاسي او نړیوال چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مخ کی خبري کړي دي. لغه مپختنه کړي چې د زلمی خلیلزاد سفر او هڅې به څومره د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت نتیجه ورکړي.
خلیزاد د نوی لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمه د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پاره د انتخاب دی افغانستان پر خدل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خدل او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شاملول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چې رسول پر مغان باندې پر خدل دي. نو خلیزاد دازل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دی. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمه کې ودونو خاص د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزاد هم بحث کوي سره هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي له وی سره خبرې کړې دي خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبر الله هم به تغییر وي یا د دوی په جبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو خلونو سره خبرې کړي دي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمې د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته غیر سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي یا خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي. ولیکل چې 2013 کال د ترامپ راځي او د ترامپ پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی. اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. همدارنګه کوم دي دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی، دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل سلوک کول نو څه خلکو ته اوس په میراث باندې پریدیو یا هم د راتلونکي کمپاین د پاره ځان ته پریدیو وغوښته چې صلح هم سره وسله طالبان نشته ورته چې راتلونکي شل کال نورم د سیمه له هیوادونو ځان بسیا کې او هدا کل افغانستان جګړه پر مخ باندې شي. پاکستان کومه هم چاله کو تر راکړې مګر دا چې امریکا دا غوډو سپانسر هیواد او یو ټوچ نونو جګړه په تاسو وګټه باندې ته وصول باید راشي. نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هیوادونو او د داخله خلخونه خپل مجبوریت لري چې کوم چې دا د سولې شونې دا او فکر کوم چې احتمال دی ته
د سیاسي او نړیوال چارو له کارپو انتظار خادم سره مخبري واوریدلی. هغه وویل چې اوس تر بل هر وخت د سولې لپاره فرصت برابر شوی او طالبان او افغان حکومت باید سول وکړي. کنانو د خبره چې اوس دغه خبره د اجبار په شکل لی او لسولې پرته بل لار نه ده موجوده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان حکومت د نشې توکو پر ضد جدي مبارزې لپاره د سیمې په کچه د ستراتیژۍ دوهمه مسوده د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استازو سره شریکه کړه. په دې مسوده د بحث غونډې ته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې په عملی اقداماتو او لا همغږي ټینګار وکړ. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د سیمې په کچه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د یوې غیزمنې ستراتیژۍ د بشپړېدو خبر ورکوي. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د سه شنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د دغې ستراتیژۍ دوهمه مسوده د اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ چې پکې د یو شمېر هیوادونو سفیرانو او استازو ګډون درلود د بحث لپاره وړاندې کړ. په یادې مسودې له هر اړخیزو بحثونو وروسته ښاغلی عبدالله د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ د نه همغږۍ او همکارۍ خبر وکړه او د دغه پدیدې د منځوړلو لپاره په عملی اقداماتو ټینګار وکړ.
اما هنګي بهتر ضرورت است.
دی وايي خې همغږی ته اړتیا ده. په ډیرو برخو کې لا هم د عملی همکارۍ په برخه کې تشه موجود دي. دوهم خبره دا چې د ستراتیژي مسوده ستاسو په اختیار کې ده او موږ ستاسو د فیدبیک په تمه یو. سو څنګه مختلف شو او زموږ خلدا ده چې تر یوې ټاکلې مودې پورې په ډیړه موږ د خپل همکارانو نتایج او نظرونه ولرو.
نظریات همکارۍ خوده داشته باشي.
د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت په خبره د سیمې په کچه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ستراتیژي د جوړولو هدف په یو عملی چوکاټ کې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق مخنیوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د مخدره موادو له رنځه د خلاصون لپاره درملنې ته اړتیا لري او هر کال د نشئی موادو د زیاتې کارونې او په دې پورې اړوند روغتیایي ستونزو له امله 450,000 کسان مري. په ورته وخت کې د مشانه جرګې د مخدره موادو سره د مبارزې د کمیسیون مرستیاله رڼا ترین مخدره مواد د افغانانو لپاره هم یوه لویه ستونزه بولي او پر وړاندې د سیمې او نړۍ په کچه مبارزه اړینه بولي.
که موږ وغواړو چې د مواد مخدر کمبل د افغانستان خټول کو دا اړینه ده چې همسایه ممالک او هغه ممالک چې د دې تجارت او راکړه ورکړه کوي هغوی ټول په یو تعهد سره د افغانستان سره مرسته او کومک وکړي.
افغان حکومت د سیمې په کچه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ستراتیژي د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه وګړي له مخدره موادو په مستقیم او غیر مستقیم ډول اغېزمن دي، خو له دې ټولو سره سره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال جاوید قایم هیله څرګندوي چې د دغې پالیسۍ په جوړېدو سره به د نړۍ ټول هیوادونه په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګامونه واخلي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو ته د موبایل مانی د سیستم له لارې د تنخواګانو د ورکړې په خاطر د پوهنې او مخابراتو د وزارتونو ترمنځ تړون لاسلیک شو. د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبي د سیشمې په ورځ دغه تړون د لاسلیک کېدو په مهال وویل له دې وروسته به د ښوونکو تنخوا د روشنه او افغان بي سیم مخابراتي شبکو له لارې اجرا کیږي. د پوهنې وزیر هم وویل دغه سیستم به په دې برخه کې د ښوونکو ستونزې له منځه یوسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د خونکو د تنخواګانو د ورکړې لپاره د موبایل منی د سیستم کارول یو بریالی سیستم ګڼي وایي چې دغه سیستم مخکې له دې هم په هیواد کې تجربه شوی او ښه نتیجه ورکړې ده. شهزاد ګل اریوبي د سې شنبې په ورځ د موبایل منی د سیستم له لارې د خونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه د پوهنې له وزارت سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل:
خوشبختانه نن یو بل ګام اخلو، دا ډیر لوړ ګام دی چې دوه نوې قراردادونه موږ امضا کوو. دا د معارف فکر کوونکو لپاره دی. لومړنی قرارداد افغان بیسیم شرکت سره دی چې 3000 کارکوونکي په کابل کې دي. د دې قرارداد ورکوو چې دوی به ماشونه د موبایل طریقه اخلي. او دویم قرارداد په هرات، بلخ، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او لغمان ولایتونو کې د روشن سره امضا کیږي. دوی تقریبا 6000 کارکوونکي به رجستر کوي.
د دغه پروسې لمخه دولتي کارکونکو هلته چې بانکونه سانګه نلري د روشن د مخابراتي شبکې د میمنې سانګه ته ورزی او خپل تنخواه اخلي. د مخابرات وزیر وویل خونکو د مخابراتي شرکتونو للارې بایومتریک او رجستر کیږي او په همدې سیستم کې تنخواګان اجرا کیږي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وویل د تنخواګانو د ورکړې پر ډیجیټلی سیستم د ورکړې هدف دا هم دی چې د غیر مجازو پیسو مخه نیسي، معتمدین ته حذفیږي، په کارونو کې سرعت او شفافیت رامنځته کیږي او د خونکو کارش میرت ری هم معلومیږي.
در مناطق پیرامون و اطراف اینا وقت پیامک دریافت میکنند.
دو بل دوی پلر پرتو سیمو که پیام ترلاسه کوی یا پوهیگی چه تنخای رسیده لیده. دوی بانکی کونت لیری نجده بانکی سانگ تزیه و تنخا اخلی. مهم سپک دا هم دی چه دوی دا بایومیتریک و موبایل منی دا سیستم للاره دا تنخا دا خستل و داد هم حاصلوی
منان حاصل میکنند.
افغان کارپوهان د خونکو د تنخواګانو په ورکولو کې دغه سیستم زیات اغیزمن نه ګڼي. وای مخابراتي شبکې په ټول هیواد کې نه فعال دي او نه سراسري دي. د دغه کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیهون وای مخابراتي شبکې یوازې په کابل کې فعال دي خو په لرې پرتو سیمو کې ممکن له ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو یو مطلب ته چې د کوچیانو په اړه باندې دی. د کوچیانو د چارو د سمون خپلواک ریاست وایي ممکن د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 50% ثبتنام شوي کوچیان د رای ورکولو له حقونو محروم شي. د دغه ریاست ویاند عطاالله عبدالله وحید یار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کوچیان چې له سړو سیمو ګرمو سیمو ته ځي په انتخاباتو کې لګډونه پاتې کیږي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست چارواکي وایي چې که د انتخاباتو د اوسنی طرز العمل مطابق رای وکارول سي د دې ویرشته چې ممکن سبتنام لرونکي زرګونه کوچیان د رای له حق نه محروم سي. د دغه ریاست ویان عبدالله وحیدیار د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوچیان د محل سړو سیمو ګرمو سیمو ته کډې کوي او په ګرمو سیمو کې د رای په مرکزونو کې د رای د ورکړې په نوم لړ کې د دوی نمونه نسته.
د شته ستنام سره سره د مونږه 50 نه زیات کوچیان نشي کولای چې خپل رای وکړي او د خپل خوښې کاندید ته رای ورکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرمو منطقو ته ځي، نو دا طبیعي خبر ده چې دوی نشي کولای چې هلته خپل رای وکړي. نو د مونږ په فکر باندې شاید ممکن کوچان ترستا ستنام نزیات وکول شي چې دوی ال تخپل رای وکاري او د خپل خوښ کاندید ترای واري.
دا محل په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچان ژوند کوي چې نږدې نیم میلیون یې نوملیکنه کړي او پاتې د بیلابیلو عواملو له امله له نوملیکنې پاتې سوي دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کوچانو لپاره لس څوکۍ ځانګړې سوي چې دا محل ورته څلور څلوېښت نارینه او ښځینه کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوخت دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له طرز العمل سره سم هر هغه چا چې چیرته نوملیکنه کړي وي په هغه مرکز کې د رای ورکونې په نوملړ کې نوم راځي او د نوملړ مطابق رای ورکوي له هغې پرته د رای له حق نه محرومیږي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د کوچیانو مشرانو او استازو له دوی سره له پخوا هوکړې ته رسېدلي چې کوچیان به په ټاکلي مرکز کې رای اچوي.
په هغه مراکزو کې چې دوی ثبتنام ترسره کړی دی په هماغه مراکزو کې به دوی خپله رای کاروي. په هغې وخت کې هم د دوی نظریات د دوی د مشرانو نظریات اخیستل شوي دي او په دې باندې هم دوی له موږ سره سلا شوي وو. نو پر همدې اساس د کوچیانو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه دی. په هر تاکنیز مرکز کې چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده هماغلته به د رای ورکوونکو لیست چمتو کېږي او هغلته په مرکز کې به شتون لري او د هماغه پر اساس به دوی خپله رایه کاروي.
که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده خو د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره نوی طرزالعمل رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د بیړني پور اخیستلو لپاره خبرې پیلوي. پاکستان کې د اقتصادي ستونزو په ترڅ کې د دغه هیواد د بودیجې کسر زیات شوی او د ملي پیسې روپۍ ارزښت هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر رالوېدلی. IMF پاکستان ته د نوي پور ورکولو لپاره د اصلاحاتو په برخه کې د دغه هیواد مخې ته ځینې شرطونه ایښي چې باید پوره یې کړي او هم یې خبرداری ورکړی چې که د دغه هیواد نوی حکومت په چټکۍ اقدام ونه کړي اقتصادي وده به ورو او سیون بل لا زیات شي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د پاکستان نوی حکومت د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا IMF سره د بیړني پور اخیستلو لپاره چې د خپلو لګښتونو په برخه کې راولاړې شوې ستونزې پرې هواري کړې خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د مالیه وزارت نن دغه اعلان وکړ او ویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ د مالیه وزیر ته دنده وسپارل چې د IMF له چارواکو سره د انډونیزیا په بالی ټاپو کې په نړیوال کانفرنس کې روانه ونه له نړیوال بانک سره په ګډه مخته وړي په دې اړه خبرې وکړې. د مالیه وزیر اسد عمر په هغه ویډیو کې چې په فیسبوک او ټویټر پانو کې یې ویلی چې صدر اعظم له ټولو مخکښو اقتصاد پوهانو سره له سلام مشورو وروسته پریکړه وکړه چې له IMF سره د نوي پور په اړه خبرې پیل شي. هغه زیاته کړه د دغو خبرو اصلي هدف به د ثبات د احیا پر پروګرام چې د هیواد اقتصادي ستونزې تر کنټرول لاندې راوستل شي څرخي. د IMF مشر اقتصاد پوه موریس ابستفلد د سیشن بی د ورځې په وروستیو کې د IMF په کنفرانس کې وویل چې تر اوسه له پاکستانه د مرستې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. هغه په پاکستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو د هواري لپاره د اساسي اصلاحاتو د عملي کېدو په برخه کې د حکومت ژمنې وستایلې او وویل چې د دې نړیوالې مالي مؤسسې په باور دا هیواد د اقتصادي ودې لپاره ډېر امکانات لري. پاکستان د 1980 لسیزې له وروستیو را په دې خوا څو ځلې IMF ته مخ وراړولی او ورڅخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده. وروستي ځل اسلام آباد په 2013 میلادي کال له دې نړیوالې مالي مؤسسې څخه د 6.6 میلیارد ډالرو پور ترلاسه کړ چې ورته اقتصادي ستونزې چې نن پاکستان ورسره مخامخ دي پرې هوارې کړي. د پاکستان د مالیه وزیر ونه ویل چې پاکستان څومره نوي بیړني پور ته اړتیا لري خو هغه مخکې ویلي و چې حکومت د بیړنیو پورونو د لګښتونو د ورکولو لپاره د روان کال تر پایه لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې هم د سپتمبر په وروستیو کې ډېرې کمې شوې او 2 میلیارد 400 میلیون ډالرو ته رسیدلي چې دا د دې هېواد د پورونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره کافي نه دي. د اقتصادي کارپوهانو په وینا اسلام آباد تر 12 میلیارد ډالرو پورې پور ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو قدر من اوریدونکو مننه چې د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریدله. کرا کرا وخت په افغانستان کې د ماخام شپګنی مې بجې کیږي. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی سو د ازادي رادیو ورسته نیم ساعت د ریخ پرونه وړاندې کړم. مهرباني.
تشکر از شما استاد نگزه صاحب.